السلام علیکم د ماسپخین دو بجې دی د ازادي رادیو دا یو ساعت خبرونه ز رضوان مراد وړاندې کوم د دې خبرونه تخنیکی چارې د سید قادر جلالوف پر غاړه دی په روان خبرونه کې اوري چې د افغانستان د دفاع وزارت وی د پاکستان په ګډون ټول گاونډي هیوادونو باید د تروریزم پر ضد جګړه کې صادقانه او جدي عمل وکړي. دفاع وزارت دا څرګندونه د پاکستان لخوا په دې هیواد کې درد فساد په نامه د تروریزم ضد عملیاتو په اړه کړي دي. په دې اړه مفصل رپورټ اوري. د کونړ په سرکانو باندې د پاکستان د بریدونو موضوع څارو او دا هم اوري چې د لښکرګاه د درېمې حوزې اوسیدونکي لنا امنیو څومره شکایت کوي او لڅنه احوالو سره مخ دي. د نړۍ په خبرونو کې اوري چې د پاکستان پوځ د چهارشنبه پر سپټول هیواد کې تروریزم ضد عملیات پیل کړل. د روسیې د بارانه چارو وزیر وایي روسیا حاضر ده چې په سوریه کې د خوندي سیمو د رامنځته کېدو لپاره له امریکا سره خبرې وکړي. خو په سر کې محمد حدیث پردیس د افغانستان د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کوي.
السلام علیکم. د خبرونو سرټکی نن په کابل کې د پاکستان پر ضد اعتراضي غونډه وشوه. د هغه افغان مهاجرو درې مډل نن سهار کابل ته راورسېدل چې په جرمني کې د پناه غوښتنه رد شوې ده او د اروپایي ټولنې د پارلمان ځینې غړي وایي اکثر افغانانو د اقتصادي ستونزو له کبله اروپایي هیوادونو ته مخه کړې ده. دا هم بشپړ کورنی خبرونه. نن په کابل کې د پاکستان پر ضد اعتراضي غونډه وشوه. په دې غونډه کې لسګونو مدني فعالانو خلکو ګډون کړی وو او د پاکستان پر ضد شعارونه ورکول. مدني فعال غورځنګ سیال د افغانستان پر ختیځو سیمو د پاکستان راکټي بریدونه د افغانستان پر خاوره ښکاره تیری وباله.
پاکستان تقریبا څلوېښت کالو را پدې خوا افغانستان ته تروریزم تمویلی تجهیزیه او صادریه اوس مستقیم حمله په افغانستان باندې کوي. موږ خپلو امنیتي ځواکونو ته ډاډ ورکوو هر کله چې تاسو غږ وکړي موږ به اوږه په اوږه ستاسو تر څنګ ولاړ یو او د پاکستان پر وړاندې به اوسو.
همداراز مدني فعالانو له افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ تر څنګ وویل چې نړیواله ټولنه باید د پاکستان د سرغړونو په اړه چوپ پاتې نشي. د هغه افغان مهاجرو درې مډل نن سهار کابل ته راورسېدله چې په جرمني کې د پناه غوښتنه رد شوې ده. د کډوالو راستنیدونکو چارو وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میخیل نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې د راستن شویو افغانانو د شمیر په اړه څه ونه ویل، خو دی وویل چې د راستن شویو افغانانو عمرونه له اتلسو کلونو پورته دي.
یک تیاره چارتر به کابل آمده، ای کسایی بودند که درخواست پناهندگیشان رد شده و همه اش جوانا بودند، سنشان از 18 سال به بالا هست.
د افغان پناه غوښتونکو الوتکې تیره ورځ ناوخته د جرمني له منشن خاره چې د رپورټونو پر اساس اتلس تنه پکې سپارول د کابل پر لوري حرکت وکړ. جرمني تر دې وړاندې هم دوه ډلې افغانان په خپل هیواد کې د پناه غوښتنې له ردېدو وروسته افغانستان ته ستنه کړې دي. د اروپایي ټولنې د پارلمان ځینې غړي وایي اکثر افغانانو د اقتصادي ستونزو له کبله اروپایي هیوادونو ته مخه کړې ده. د اروپایي ټولنې د پارلمان یو پلاوی چې دا مهال په کابل کې دی وایي دا چې یو شمېر افغانان په اروپایي هیوادونو کې نه منل کېږي لامل یې دا دی چې دوی د امنیت نه بلکې د اقتصادي ستونزو له کبله هلته تللي دي. د دغه پلاوي مشر پیټرس په کابل کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې دوی له افغان چارواکو سره پر دې خبرې کړي چې څنګه په افغانستان کې دننه مناسب چاپېریال رامنځته کړي. وروستۍ کورنۍ خبرې اجرایه ریاست وایي ډېر ژر به د الکترونیکي تذکرو د ویش لړۍ پیل شي. دغه ریاست د ویان مرسیال جاوید فیصل د پنجشنبې په ورځ یوې خبري ناستې ته وویل چې په دې اړه بحثونه پای ته رسېدلي او ژر به په دې برخه کې عملي اقدامات پیل شي. اجرایه ریاست همداراز د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د راتلونکو ټاکنو د شفافیت لپاره د الکترونیکي تذکرو ویش مهم وباله. د افغانستان خبرونه همدومره ول. د سیمې او نړۍ خبرونه ملالۍ بشیر چمتو کړي دي.
دوستانو د نړۍ خبرونه په څو شیبو کې اوریدل شي. یو ځل بیا یادونه کوم چې په دې خبرونه کې د اوري چې د افغانستان د دفاع وزارت د پاکستان د وروستیو عملیاتو په اړه عکس العمل خپور کړی دی، خو دا موضوع د نړۍ د خبرونو له جزئیاتو وروسته خبريږي.
سلام، بهرنی خبرونه زما لالی بشیر وړاندې کوم. د پاکستان پاوز د چهارشنبه په ورځ په ټول هیواد کې د تروریزم ضد عملیات پیل کړل. دغه عملیات وروسته له هغه پیلېږي چې په دې وروستیو کې د سخت دریځو په یو شمېر حملو کې په دې هیواد کې لسلو زیات کسان وژل شوي دي. د پاکستان د پاوز د خبر پاڼې لمخې پلی پوځیان، هوایی ځواکونه، سمندري ځواکونه، ملیشا او نور ټول امنیتي ځواکونه به د رد الفساد په نوم عملیاتو کې برخه واخلي تر څو په دغه هیواد کې د ترهګرو ځالې له منځه یوسي. په پاکستان کې پر صوفي زیارت د اسلامي دولت ډلې د ځانوژونکو حملې په ګډون چې لږ تر لږه نوي تنه پکښې ووژل سول، د تیرې اونۍ د یو لړ حملو وروسته امنیتي ځواکونه تیار سوي وو. د سند له حملې مخکې د طالبانو یوه ځانوژونکي د فبروري په 14مه په لاهور کې په چاودنه کې 14 کسان وژل. پر دې سربیره پاکستان د یو شمیر نورو حملو شاهد هم وو. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي روسیه حاضره ده چې په سوریه کې د خوندي سیمو د رامنځته کېدو لپاره له متحدو ایالاتونو سره خبرې وکړي، خو په دې باور ده چې دغسې یو پلان دې ته اړتیا لري چې د سوریې له حکومت سره همغږی وي. سرګی لاوروف د چهارشنبې په ورځ په مسکو کې په یوه خبري غونډه کې وویل چې ده د دغو سیمې خوندي سیمو په اړه د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر ریکس ټیلرسن سره تېره اونۍ د جرمني په کتنه کې لنډې خبرې وکړې، خو ټیلرسن ورته وویل چې پر دغه پلان باید نور کار وسي. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ تېره میاشت ویلي چې غواړي په سوریه کې خوندي سیمې رامنځته سي چې هغه سوریایان چې له جګړو تښتي دغو سیمو ته پناه یوسي. د اوکراین ولسمشر پیترو پوروشینکو وویل چې د امریکا د ولسمشر ډونلډ ټرمپ له ادارې سره د خبرو له پیل څخه خوښ دی. پوروشینکو دا خبره په داسې حال کې کوي چې کیف د امریکا او روسیې له نږدې اړیکو څخه اندېښنه درلوده. د کیف پر هغو اندېښنو سربیره چې ټرمپ شایي له روسیې سره د نږدېوالي په خاطر له اوکراین سره اړیکې قرباني کړي، پوروشینکو پرون د اوکراین لوړپوړو چارواکو ته د غونډې پر مهال وویل چې له ټرمپ د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر ریکس ټیلرسن مرستیال ولسمشر مایک پنس سره خبرې هیله بخښونکې دي. ده وویل د اوس لپاره خوشحاله یم چې موږ په تماس کې یو او له امریکایي ادارې سره زموږ مذاکراتو ښه نتیجه ورکړې ده. د پوروشینکو لخوا له واشنگتن سره د ښو اړیکو اطمینان په داسې حال کې دی چې د کیف له مهمو اروپایي متحدانو څخه جرمني د اوکراین په ختیځ کې د جګړې د درولو پر ناکامو هڅو اندېښنه څرګنده کړه. ټاکل سوې وه د اوربند موافقه د فبروري په 6مه پلیسي او د اوکراین ځواکونه او روسي پلوه جلا غوښتونکي به درنې وسلې د جګړې له لومړۍ کرښې وباسي، خو د جرمني د بهرنیو چارو وزیر سیګمار ګابریل وویل چې اوربند نه دی پلی سوی او دا خبره د اندېښنې وړ ده. او باکو د اروپایي پارلمان د درو غړو او یو شمېر اروپایي څېړونکو نومونه د دې هیواد په نړیوال لیست کې شامل کړي چې باید دغه کسان توقیف سي، ځکه دوی د اذربایجان جلا سوي سیمې ناګورنو قرباغ ته تللي وو. په باکو کې د لوی څارنوال دفتر پرون اعلان وکړ چې د اروپایي پارلمان غړي فرانک انګل، النی تیوکاروس او یارومیر ستتینا باید ونیول سي، ځکه د ناګورنو قرباغ سیمې ته یې د فبروري په 6مه غیر قانوني سفر کړی څو هغه ټول پوښتنه وڅاري چې باکو او د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان منځګړیتوب کوونکې ډله یې په رسمیت نه پیژني. د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان منځګړیتوب کوونکې ډله په ډله کې د امریکا، روسیې او فرانسې ډیپلوماټان شامل دي. د آذربایجان د حکومت لخوا خپره سوې اعلامیه دا هم وایي چې باکو د ارمنستان، هسپانیا او برتانوي د څلورو بیولوژیستانو او لرغونپوهانو په ضد د پلټنو امر کړی چې په جلا سوې ناګورنو قرباغ کې د غیر قانوني کیندنو کار روان کړی وو. د خبرونو پای.
د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. د افغانستان د دفاع وزارت وی له پاکستان تمه لري چې په دې هیواد کې به تروریزم په نامه پر ضد نوي پیل شوي عملیات په صادقانه او جدي ډول پر مخ لاړ شي.
مونږ انتظار باید وباسو سي وګورو سي نتیجې سره ازول کی.
کته هم د پاکستان لخوره د کونړ په مختلفو سیمو په خاص ډول په سرکانو ولسوالۍ لسګونه راکټونه لګیدلی، لسګونه کورنۍ به زیکړی دي، خو د دې سیمې د خلکو حوصله نه ماته کړي.
دا وطن زمون وطن دی، د دې وطن په خاطر به مونږ خامخا شهیدان کیږو، د دې وطن په خاطر به خامخا مونږ مهاجر کیږو.
د لشکرګاه د درېمې حوزې اوسیدونکو له ناامنۍ او شکایت لري د چا انجیر د سیمې حال اخلو.
دغه دیوال د برنجې به ګورو که د مرمۍ تر وته دی ګور
د افغانستان او نړۍ په اړه د نورو رپورټونو سربیره د خبرونې په دوهمه برخه کې 19 پروګرام کور کله خبرېږي. ازادي رادیو په اف ام 100.5 سپا په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې د سحر لونه د ماخم تر وو بچو پوري په صفه ډول اوریدل شي. دفاع وزارت وایي د پاکستان په ګډون ټول گاونډي هیوادونه باید د تروریزم پر ضد جګړه کې رښتینی عمل وکړي. دفاع وزارت دا خبر وروسته راهي کوي چې پاکستان تازه په دې هیواد کې د تروریستانو پر ضد د رد الفساد په نوم پوځي عملیات پیل کړي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د ولس جرګې ځینې غړي به وایي چې پاکستان باید خپل دغه پوځي عملیات له افغانستان سره په همغږۍ ترسره کړي. نور حال له کابله اکرام الله اکرام وړاندې کوي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د تروریزم پر ضد جګړه کې خپل ټولو گاونډیو هیوادونو غواړي چې صادقانه عمل وکړي او د ترهګرو پر ضد خپل ټول توان وکاروي. د دفاع وزارت د ویان مرستیال محمد ردمنیش د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل که د تروریزم پر ضد جګړه کې گاونډي هیوادونه دوه مخې عمل ونه کړي نو په سیمه کې به د خبره سراسري سوله ټینګه شي. دا په داسې حال کې ده چې د چهارشنبه په ورځ د پاکستان پوځ په دغه هیواد کې د ترهګرو پر ضد د رد فساد په نوم د نویو فوزي عملیاتو د پیلېدو خبر ورکړ. دا چې دا عملیات به په پاکستان، افغانستان او سیمه کوم مثبت اغیز ولري کنه محمد ردمنیش په اړه وایي
وقت ضرورت لري سی او ګورو سی تاثیرات یې په منطقه یا په پاکستان او افغانستان د فرضي کرخې د امنیت عامل دی که د بی امنیتی خو نو مونږ انتظار باید وباسو سی او ګورو سی نتیجې سره هم ازول کی.
د پاکستان پوز دی خبر پانی په خبرولو سره ویلي د دې هیواد پلی هوایی سمندري ملیشا او نور ټول امنیتی ځواکونه به در د فساد په نوم عملیاتو کې برخه واخلي سو په دې هیواد کې د ترهګرو زالې لمنځه یوسي. پاکستان له هغې وروسته د پوځي عملیاتو د پیلېدو خبر ورکوي چې په وروستیو کې د دې هیواد په بیلابیلو برخو کې د ترهګریزو بریدونو له کبله له سلو ډیر کسان ووژل شول او په سلګونه نور ټپیان شول. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې ځینې غړي بیا وایي چې پاکستان باید خپل دغه نوي فوزي عملیات له افغانستان سره په همغږۍ ترسره کړي. د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت کمیسون غړي سالم محمد صالح ازادي راډیو ته وویل که پاکستان له زړه غواړي چې ترهګر له منځه یوسي دواړو هیوادونو ته به ډیره ګټه ورسیږي.
دغه عملیات افغانستان سره په همانګه راکت وکړي هغه مشکلات چې افغانستان سره مخامخ دی او هغه دی سره شریک شي او هغه واقعا د زړه نه وغواړي چې دا عملیات وکړي او امنیت سره وصولو کې دی چې د پاکستان او افغانستان د دواړو ملکونو خیر دی. دغه یو تشریفاتي عملیات نه د پاکستان په خیر دی نه د افغانستان په خیر دی. په کار دی چې واقعا پاکستان د زړه د کومې نه دغه عملیات په کار واچوي د ستاسو باندې هم دنیا ته وصول شي هم
بل لور ته بیا یو شمیر افغان پوځي کارپوهان د ترهګرو په وړاندې د پاکستان هر ډول عملیات سیاسي لوبه ګڼي وایي چې دغه هیواد له دې مخکې هم د ضرب عذب او داسې نور فوځي عملیات ترسره کړي خو پایله یې سمه نه وه. افغان پوځي کارپو محمد یوسف همت ازادي راډیو ته وویل پاکستان تل د دغه سینمایشي پوځي عملیاتو په وسیله له نړۍ څخه امکانات ترلاسه کړي او په نتیجه کې یوازې هغه ترهګر ځپلي چې د ده په خبره یوازې پاکستان ته خطر و. اکرام الله اکرام ازادي راډیو کابل.
د اکرام الله اکرام په ریپورت کې مو اوریدل چې د افغانستان دفاع وزارت وایي د پاکستان تمه لري چې په دې هیواد کې د تروریزم پر ضد د رد الفساد په نوم نوي پوځي عملیات به په صادقانه او جدي ډول عملي کړي. د اروپایي پارلمان یو پلاوی وایي په اروپا کې د افغان کډوالو پر اړه نظر دا دی چې دوی د اقتصادي ستونزو له امله کډوالۍ ته مخه کوي. دا موضوع هم د همدې خپرونې په دوام کې اوریدلی شي خو اوس بیرته دې ته راګرځو چې که پاکستان په خپل هیواد کې د توریزم پر ضد د عملیاتو خبره کوي د کونړ په یو شمېر سیمو په دې وروستیو کې لسګونه میزایل ویشتي لسګونه کورنۍ بې ځایه کړي دي. خو بیا هم د کونړ په خاص ډول د سرکڼو ولسوالۍ اوسېدونکي وایي چې د خپل وطن او د خپلې خاورې لپاره هر ډول قربانۍ ته چمتو دي. د ډیورن کرخې نږدې کلیو څخه 15 کورنۍ خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. په دې اړه زموږ همکار روحالله انوري له دې کورنیو سره غږېدلی او رپورټ پرې برابر کړی دی.
په داسې حال کې چې د جرمني څخه د ایستل شوو افغان کډوالو دریمه ډله
د کونړ مرستیال والی قاضی محمد نبی احمدی په سرکانو کې ازادي راډیو ته ویل د تیر جمعې ورځې څخه د کونړ په سرکانو دانګام او خاص کونړ ولسوالۍ باندې پاکستانی ځواکونو شاوخوا 300 د توپونو ګولې راوښتلې چې له عملی 15 کورنۍ د خپل کورونو پرې خودو ته اړ شوې دي او دوی په هغوی موادو ویشل
چې عبارت دي د اوړو وریجو غوړي او چه او همدارنګه بوره او هایجن کیټ چې انکشاف
دیهات ریاست لخوانه او ورکول کیږي او همدارنګ فاميلي کېد او څه کمپلی دي نو دغه مواد چې کوم دي دا منګ دغه خپل ورونو کورنۍ سره چې متضرر شوی دي امرسته کو منګ دوی څه مننه کو د انکشاف دیهات ریاست او همدارنګ د حوادث ریاست څخه په یو کور کې چې ګولې لګیدلې ده یو زنانه او یو حالت پکې شیدان شوی دي هغه د فره منګ نقدي کومک وکړ چې 55 زره افغاني هم په شهید توړل
هغه ول پاکستانی ځواکونو د تیر په څیر د افغانستان پر خاوره خپل بریدونو ته زور ورکړي او غواړي چې د دغه بریدونو په وسیله د ډیورن کرخې دواړو خواو ته پراته ولسونه ل یو بل جلا او خپل جنایت پر پټ کړي
د پاکستان حکومت چې دا وز زمونږ استاد په خلاف مانی د لالفر ننولې ان تر دانګام پورې او حتی چترال د ارندو سرحد پورې الته هم غوي څه تحرکات شروع کړی دي د ډیورن د فرضي کرخې په امتداد مانی پتول کې چې کوم تحرکات دي شروع کړی دي دوی خپل جنایات چې کوم دي د دوی خپل فسادات چې کوم دي هغه په دغه ورځ مانی پټي او همیشه د پاره خلک چې منګ او تاسو نشي برداشت کوله همیشه منګ وجلی زمون ماشومان وجلی زمون مسپینګری وجلی زمون علما کرام وجلی او زمون متنفذین او بزرگان د قوم وجلی دي همیشه د پاره شیدان کړی دي
مارستل والی وای افغانانو تل د خپل خاور او خلکو د ساتنې لپاره ځانونه قربان کړي چې ښکار نمونی انګریزان نو او شوروی لخکرو ته ماتي ورکول دي او هر څوک چې د افغانستان د نیولو او د افغانانو د غواخلو کوخخ کوي هغه ته به هم ماتي ورکړي
او منګ او تاسو خپل ولس او خپل وطن ته خپل دغه ملت ته مسؤلیت لرو دغه به سر ته ورسو منګ او تاسو الحمدلله مسلمانانی او بیا پښتانه یو دا وطن زمون وطن دی د دې وطن په خاطر به من خامخه شیدان کیږو د دې وطن په خاطر به خامخه من مهاجر کیږو د خپل غ اسلامي مقدسات او ساتلو په خاطر د خپل وطن د نه دفاع په خاطر باندې منګ او تاسو هر قسم قربانی ته تیار یو
دوه ورونه چې په کورې د توپ ګولې لګیدلې او په کې د کورنۍ دوه غړي وجل شوی وای
نو می زمين دی در شپې یولس بجې وې مزایل لغه د پاکستان په کور کې مې ولګېد نو یو مې ورندار شهید شو یو مې زوی بس حکومت د موږ د سرګمان ګورو چې موږ ته ډېر ښه سرګمان وکړل چې موږ د شهیدان چې بس هغه په خپګان وکاو نو سې د مرسته دغه شهیدان په یس دغه کې وکړل په یس کې
نور زمينې د ناولې اوسیدونکو یولس بجې ما غوښتن مزایل رال په کور کې مې ولګېد یو مې خزه شهید شو یو مې وراره شهید د پاکستان نه رال بس موږ سره ظلم او زیاتیا روان دي دولت را سده کومک وکړ چې
که څه هم چې د سه شنبه ورځې له ماسپخین نه د پاکستاني ځواکونو لخوا ډزې بندې شوي خو خلک یې د بې پیل کېدو نه ویره لري او وایي کېدای شي خپلو کورونو ته د ستنېدو سره سم پرې بیا پاکستاني پوځیان د توپونو ډزې پیل کړي
تازه دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي راپور مونږ درکوو قضاوت په خپل وکړي
د اروپای پارلمان یو پلاوی وای په اروپا کې د افغان کډوالو په اړه نظر داده چې دوی د اقتصادي ستونزو له امله کډوالۍ ته مخه کړې ده د اروپای پارلمان دغه پلاوی چې د لومړي ځل لپاره له کابل لیدنه کړې د پنجشنبه په ورځ خبریالانو ته ویل چې دوی له افغان چارواکو سره په خبرو کې په دې هیواد کې دننه افغانانو ته د سم چاپیریال په رامنځته کولو ټینګار کړی دی د اروپای پارلمان دغه پلاوی همداراز وایي چې په اروپا کې د افغانانو پر وړاندې دوه ګونې چلند نه کیږي خو اقتصادي موضوعات هغه څه دي چې د دوی د پناه اخیستلو پر علی اغیز لري یوسف خان زدران د موضوع په اړه رپورت لري
په داسې حال کې چې د جرمني څخه د استل شو افغان کډوالو دریمه ډله د پنځشنبه په ورځ کابل ته راورسیده د اروپای پارلمان پلاوی وایي ډیر شمیر افغانان ځکه په اروپا کې نه منل کیږي چې اقتصادي کډوال دي د اروپای پارلمان د پلاوی غړي رهبر ډورفمن د پنځشنبه په ورځ په کابل کې وی خبري غونډې ته وویل چې دا وخت په اروپا کې د کډوالۍ موضوع سیاسي شوی خو د په خبره په اروپا کې د افغان کډوالو په وړاندې کله هم دوه ګونې چلند نه کیږي
We consider most of the Afghans coming to the European Union.
دای وای مونږ په هغو چارپې ټولنې تراتلون کې ډېر افغانان اقتصادي کډوال دي او دا هغه څه دي چې په اروپا کې د افغان کډوالو پر پناه اخیستلو اغیز کړی دی ولې مونږ په دې لګیا یو چې دا ستونزه څنګه حل کړي شي یو حل لاره شاید دا وي چې مونږ د افغانانو لپاره د قانوني کډوالۍ لړۍ پیل کړو ولې دا هغه څه دي چې لا ورستي شوی نه دي د اروپای پارلمان دغه پلاوی د افغان چارواکو د ولسی جرګې غړو سره د خبرو اترو لپاره د لومړي ځل لپاره کابل ته سفر کړی دی د پلاوی وای چې د تیرو درې ورځو رئیس افغان چارواکي هڅولي چې په دې هیواد کې د وضعیت لخه کېدو سره اروپا ته د افغانانو د غیر قانوني ورتګ مخه ونیسي دا په داس حال کې ده چې افغان چارواکي وایي د 2015 کال رئیس شاوخوا 3.5 لک افغانانو اروپایي هیوادونو ته ځانونه رسولي دي. له دې ډلې یې ځینې هیوادونو په لسګونه افغانان رد کړي او بیرته هیواد ته راستنه شوي دي. په دې لړ کې د پنجشنبې په ورځ هم د جرمني څخه 13 هغه افغان کډوال بیرته کابل ته راولېږدول شول چې د پناه غوښتنې رد شوي. خو د کډوالو چارو وزارت وایي چې دا کار د پخواني تفاهم له مخې شوی دی. د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزارت د اروپایي پارلمان د غړو د وروستیو څرګندونو په غبرګون کې وایي چې اروپا تاتلون کې ډیری افغانان د امنیتي ستونزو له امله ځي، نه د اقتصادي مشکلاتو له امله. د دغه وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میاخیل ازادي راډیو ته وویل
زموږ اکثره هیوادوال چې تللي دوی د ناامنۍ له امله هیواد پریښودو ته اړ شوي. د دې ترڅنګ په ده کې یو شمېر داسې افغانان هم شته چې هغوی پرته له کوم مجبوریته دوی تللي او اروپایي هیوادونو ته مخه کړې.
هیواد ته په زور راستنه شویو کډوالو هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې بیا بیا ویلي چې د ناامنیو له امله یې په هیواد کې خپل شته تر ډیره خرڅ کړي او بیا راګرځېدو یې ژوند خورا تریخ کړی دی.
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت د شریه
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته. موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په دپښه واله یا په دالاس واله
وو باندې لرو. موږ د حکومت خواهش لرو چې موږ د وبو باندې بس
په لیسټ
کې. ازادي رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه. د لخرګا د دریم حوزي اوسیدونکو لنه امنیو شکایت کوي و میاشت کیږي چې د لخرګا خر په دوهم او دریم امنیتي حوزه کې د وسلوالو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړه روانه ده. د هلمند چارواکي د عملیاتو د پیل کېدو خبر ورکوي خو لا نه دی پیل شوی. زموږ همکار د جګړې لومړی کرخه دتللې ده. هغه ته د سیمې خلکو د هغه سړو مرمیو څخه شکایت کړی ده چې د جنگ دواړه غاړي پر یو بل فیروي او په ملکی کورنو لګیږي. تفصیل دا محمد الیاس دای په رپورٹ کې اورو.
د چنجر سړک ته نږدې اکثره کورونه په سنگرونو بدل شوی دي. په سیمه کې د سرتیرو او هم وی ټنګونو پرته بل څه نه تر سترګو کیږي. د درې امنیتي او ځخه د مرجې د تیریدونکو سړک په منځ کې وسلوالو دیوال وهل دي او هر شپه د عمومي سړک پر امنیتي پوسټه د شکاری ټوپک ډزې کوي. دغه کورونو اوسیدونکو چې په سنگرونو بدل شوی دی په نږدې نور کورونو کې اړولې دي او هر شی بد دی انتظار کوي چې امن راسي او بیرته خپل کورونو ته ولاړ شي. د دریمي امنیتي او زیاړوند د بولان یو اوسیدونکو حاجی نعمت الله دلته دروان وضعیت پاړه داسې کیسه کوي.
سار د خواسه خو څوک موږ پر د سړک باندې پیدا کیږي نور د سړکان باندې ته ویني څوک لا نست باندې او د مارز دیګر د منظور سر سړی خپل تر کوره کده یو څوک کوره محدود چې دلته پاته یغه خپل تر کوره ځان رسی والا چاکه غار جوړ کړی دی کی یو موزه جوړ کړی دی کی یو جرخانه لري بس پاغي کې پټ دی نور ګرد شپه دلته جنگ جریان لري. دغه طرفګر د طالبان دی دا هو سرایو شابه دغه ول سرایو کې اسکر نشته نور د اسلار بند ده.
هوا سړه ده، کاروبار نسته، دکانونه تړلې دي او د خال خال د زپرته خورا خاموش خبره ده. د دغه غوځي اوسیدونکو د جنگ د دواړو غاړو لخوا د پیر کې دونکو او سړو مرمیو څخه شکایت کوي. سلطانه چې د نامنیو او جګړو لامل د ګرمسیر ولسوالۍ نه د لشکرګاه ښار درېم امنیتي او ځی بولان تر کړه سوی د وای د سړو مرمیو لامل د کور دوه ماشومان سخت پنسوي دي او د مرمیو لویری تمام ورځ په خونو کې تیروي.
موږ د څه مرمۍ نه راځي وروره د څه مرمۍ د پسرا کې موږ شلي پسرا په دغه کې په دیوالو کې دغه دیوال د برنجي به ګورو که د مرمۍ تر وته دی ګوره هغه د تنو خیمه چې دی خاطر سو دوري به تخپل وي دا اگر د هغه د غسکرم و چې پرده ازیدا کوچنیان و بي سبا د باغ د کور مخته ناسو د خو مرمۍ راغله د یو په داسر کې ووم شتل تر دی خو ووتل د دابل په نس کې ووم شتل انجلې و د ستو کالو انجلې ته دالک ته درو کالو د دغ انجلې ته په دغه نس کې چې ووم شتل نو نیم سات ما ځکه دا من چنسته مو ور وستل نو هغه مسلمانانو کور ودان ډیر مرسته را سره وکړه شیرا سره وکړه کوچنیان مې شکر دی و جوړ دی را وتلې دي
د تیر اوړي رئیس د قهر میوند شفق او شفق دوهم عملیات تر سره سوي دي چې د کتونکو په نظر معلومه نتیجه نه لري شپږ میاشتې کېږي چې حکومت په یو شمېر ولسوالیو کې د عملیاتو د پیل کېدو خبر ورکوي چې لا نه دي پیل شوي د هلمند اپراتیفي ګروپ مشر عبدالجبار کارمان وایي د دې ولایت جګړه په ټانګونو او عملیاتو نه ګټل کېږي د خبرو عوامه پوهاوی ته ترجیح ورکوي کارمان وایي د وسلوالو سره د دې خبرې روانې دي او نتیجه یې هم ورکړې ده
دغه جنگ چې سور دی تصادفي نه دی سور سوی دا هر څه چې دلته په اصطلاح باندې د هغه فشار د حالت راوتی دي دا د دغه حلو ځلو نتیجه ده چې دغه حلو ځلو رنګ راوړی دی او زه تشتې اطمینان درکوم چې تر توپ او تر ټانګ دغه بهترینه وسیله ده د دې وسیلې څخه به زه نور هم ډیر کار اخلم او زه به بالکل دغه خپل ټول افغانان خاصتا په هلمند کې د هلمند په مخالفینو په سپوپو کې پارت پارت به دې قانع کوم یا به ما قانع کړي
د لشکرګاه له منځه هم هره شیبه د لویو لویو توپونو پیرونه کیږي او د جنگ په لومړیو کرښو کې دغه سرتیرو سره مرسته کوي چې د لشکرګاه ښار په دوهمې او درېمې امنیتي حوزو کې د وسلوالو په ضد جنګیږي کتونکي وایي د ورځې په تیریدو سره د عملیاتو فرصتونه او د ژمي موسم د لاسه وځي محمد الیاس دی د ازادي راډیو هلمند
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولې
تاسو زمونږ غږله ازادي رادیو او ری په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قومندان وایي کا پاکستان د افغان حکومت د وسلوالو مخالفینو پټنځایونو ته اجازه ورنکړي او د ډلو ته امکانات برابر نکړي نو هغه ته په دوران کار فعالیتونو تر سره کول خورا ګران کار وي جنرال جان نیکلسن له یو تحقیقاتي مرکز سره په مرکه کې همدارز ویلي چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو حضور د دې باعث شوی دی چې تروریستان نشي کولای پر امریکا او متحدانو یې تروریستي حمله پلان کړي د نوموړي د څرګندونو جزئیات له احمد تکل اورو
جنرال جان نیکلسن وایي له هغه اتنوي وسلوالو ډلو څخه چې امریکا یې په ټوله نړۍ کې د تروریستي ډلو په نوم پیژني شلې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په قبایلی سیمو کې فعال دي په ویست پوینټ کې د تروریزم پر ضد مبارزې له تحقیقاتي مرکز سره په یو مرکه کې چې پرون خبره شوه جنرال نیکلسن حقانی شبکه چې په قبایلی سیمه کې فعال ده او د جیش محمد او لشکر طیبه په ګډون ځینې نورې ډلې چې د پوینا په پاکستان کې فعال دي خو جګړه په افغانستان کې کوي د مثال په توګه یادوي نوموړی د ایران د سپاه پاسداران انقلاب اړوند قدس ځوان هم یادوي چې د پوینا په افغانستان کې فعال دی او له طالبانو سره مرسته کوي نیکلسن زیاتوي د اندېښنې ځای دا دی چې په دې ډلو کې اکثره ځوانان یا د متوسط عمر لرونکي کسان غړي دي او وزګارتیا نشایي مواد د جنایتکارو ډلو حضور او په ځینو دینی مدرسو کې د افراطي ایدیالوژۍ تدریس هغه عوامل دي چې یو بل ته لاس ورکوي او دا چاپیریال رامنځته کوي خو جنرال نیکلسن یادونه کوي چې په سیمه کې د امریکایي ځواکونو حضور پر دې سیستم د فشار یوه وسیله ده او پر امریکا او متحدانو یې د حملو په مخنیوي کې مهم رول لري نیکلسن وایي په افغانستان کې د اوږدمهاله بریا لپاره یوازې پوځي اقدامات کافي نه دي د امریکایي جنرال اقتصادي پرمختګ د مخدرو موادو او فساد ضد مبارزه په ملکی برخه کې د اقداماتو د مثالونو په توګه یادوي نیکلسن په افغانستان کې د پخلاینې د پروګرام په وړاندې پرتو ستونزو ته د اشاره پترڅ کې وایي د سولې په وړاندې اصلي خنډ په پاکستان کې د وسلوالو پټنځایو نه دي جنرال نیکلسن وایي هر کله چې پر دې وسلوالو ډلو په افغانستان کې فشار زیات شي نو د ګډې پولې له لارې پاکستان ته ولاړ شي نیکلسن وایي افراطي ډلې د پاکستان له پټنځایونو او ملاتړ څخه ګټه اخلي او ځکه سمدستي دا ډلې په بشپړ ډول نشي ماتېدای جنرال نیکلسن وایي که پاکستان دې ډلو ته پټنځایونه او امکانات برابر نکړي نو د وسلوالو ته به د ورانکارو فعالیتونو ترسره کول خورا ګران کار وي
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
محمد قاسم زواک له هلمند څخه ازادي راډیو ته خپل اس ام اس کې لیکلي دي، افغان سرحدي ځواکونه باید د پاکستانیانو هر ډول برید جواب کړي، ځکه چې د ده په خبره پاکستان تل پر افغانستان تیری کړی دی. عزیز الرحمن له ننګرهار وایي د افغانستان دینی علما باید په ښکاره په ټولو مساجدو کې اعلان وکړي چې د ده په خبره د پاکستان پر ضد جهاد فرض دی. دغه راز مجیب الرحمن کریمی د نورستان نورګرام څخه لیکلي چې د لغمان ولایت د لنګار ولسوالۍ په مربوطه ساحو کې یو تن انجینر د نامعلومو ملي پیوستون کارونه سارل د نامعلوم وسلوالو لخوا تختول شوی او تر اوسه لا درک دی. قاری رحمت الله روحانی د هلمند عملیاتو په جریان کې په چانجیر سیمه کې وضعیت اوس هم خراب دی او جګړو بیا زور اخیستی دی. داو دازې د ریډیو شمیر اوریدونکو اس ام اس یا پیغامونه یو ځل بیا ترې هیله کوو چې لږې په واضحو الفاظو لیکي تر څو موږ وکولی شو چې د دوی پیغامونه هغه ډول چې دوی لیکلي دي دوستانو سره شریک کړو. دوه نیمې بجې شوې دي. له ملالۍ بشیر څخه د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې تر 2020 میلادي کاله به افغان هوایي ځواکونه پر خپلو پښو ودرېږي. نن په کابل کې د پاکستان پر ضد لاریون وسو او پکښې لسګونو مدني فعالانو او خلکو ګډون وکړ. اجرایه ریاست وایي ډېر ژر به د الکترونیکي تذکرو د ویش لړۍ پیل سي. د اروپایي ټولنې د پارلمان ځینې غړي وایي اکثر افغانانو د اقتصادي ستونزو له کبله اروپایي هېوادونو ته مخه کړې ده. د اوکران ولسمشر ویل چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له ادارې سره د خبرو له پیل څخه خوښ دی. باکو د اروپایي پارلمان د درو غړو او یو شمېر اروپایي څېړونکو نومونه د دې هېواد په نړیوال لیست کې شامل کړي چې باید توقیف سي، ځکه دوی د آذربایجان جلا سوي سیمې ناګورنو قرباخ ته تللي وو. او د پاکستان په لاهور ښار کې په یوه بمي چاودنه کې لږ تر لږه 15 کسان وژل سوي او تر لسو زیات ټپیان دي.
اوس هم د نن ورځې اقتصادي خبرونه.
اوس هم اقتصادي خبرونه چې زه عباد الله حننزی تاسو ته وړاندې کوم. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوبایي د تورخم او سپین بولډک د لارو د بندیدلو له امله تر اوسه د افغانستان او پاکستان خصوصي سکتور ته میلیونونه ډالر زیان اوخته. د دغه خونې وایان سیام الدین پسرلی د پنجشنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل له نږدې یوه اونۍ راهیسې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګري صفر ته رسېدلې او په دغه موده کې د افغانستان په پرتله د پاکستان سوداګرو ډیر زیان لیدلې.
په دغه دوه ورځو کې د افغانستان او د پاکستان ترمنځ تجارتي اړیکې صفر او صفر. دغه ورځو چې انتقالات بند شوي دي ویل شو چې په میلیونونو ډالر خصوصي سکتور ته هم د افغانستان او هم د پاکستان زیان اوښتی دی.
خغلی پسرلی وایي اوس مهال هم د تورخم او سپین بولډک دواړو غاړو ته د سوداګریزو موادو ډک سلکونه موټر ولاړ دي. پاکستان له نږدې یوه اونۍ راهیسې د تورخم او سپین بولډک لوی لارې د خلکو او سوداګرۍ پر مخ تړلې دي. د هرات د قانونو ریاست وایي په تیرو دوو کلونو کې نړیوالو بازارونو ته د نیمه پروسس شویو موادو په ځانګړي ډول د مرمرو د تیګو صادرات راکم شوي دي. د دغه ادارې رئیس عبدالجمیل الیاس وایي له تیرو دوو کلونو راهیسې اجازه نه ده ورکړې چې د مرمرو نیمه پروسس شوي تیږې بهرنیو هیوادونو ته صادر شي او همداراز یو شمېر شرکتونه تشویق کړي چې د مرمرو تیږې دننه هیواد کې پروسس او بهرنیو هیوادونو ته یې صادر کړي. دا په داسې حال کې ده چې له دې مخکې د مرمرو ناپروسس شوي تیږې په قاچاقي ډول له هیواده بهرنیو هیوادونو ته صادرېدل. د خوراکي موادو د ټولنې د معلوماتو لمخې نن په کابل کې د خوراکي موادو عمده بیې په دې ډول دي: یو بوجۍ پاکستانی وړه 1,100 افغانۍ، یو بوجۍ قزاقي وړه 1,130 افغانۍ، یو 50 کیلوي بوجۍ بوره 2,230 افغانۍ، یو درې نیم منۍ بوجۍ وریجې 1,400 افغانۍ او 14 لیټره غوړي 1,100 افغانۍ. په کابل کې نن یو لیټر پټرول تیل 40 افغانۍ او یو لیټر ډیزل تیل په 30 افغانۍ پلورل کیږي. او د کابل د صرافانو د ټولنې د معلوماتو لمخې نن افغانۍ د ځینو بهرنیو اثارو سره په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ او 50 پوله، یو یورو 1 افغانۍ او 15 پوله، یو انګلیسي پاوند 3 افغانۍ او 1 پوله، زر ایرانی تومان 10 افغانۍ او 50 پوله، زر پاکستانی کلداری شپاک سو چلیرشت افغانی او زر هندی کلداری یو زر شل افغانی لپام لرین مننه.
تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. دوستانو، د خپرونې په دوام کې کور کلی اونیس پروګرام هم لرو. د اروزګان ولایت شورا وایي له امنیتي ځواکونو دا تمه نه لري چې په سیمه به تصفیه کړي. په اروزګان ولایت کې د ولایتي شورا مسؤولانو د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې اروزګان ولایت لا اوس هم د وسلوالو طالبانو تر کلکې محاصرې لاندې دی او دغلته د ځپلو لپاره کافی ځواکونه نشته. په ورته وخت کې د اروزګان امنیتي مسؤولانو چې وسلوالو طالبانو ته غاښ ماتونکی ځواب ورکړی او د ځپلو لپاره کافی ځواکونه لري. په دې اړه نور لسیمه د شریف الله شرافت پر رپورٹ کې ورو.
د اورزګان سیمیز چارواکي وای مرکزی حکومت د اورزګان د امنیت په برخه کې کړو وعده ته ژمن نه دی پاته سوی. د اورزګان د ولایتي شورا رئیس امیر محمد بارکزی د پنځ شنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل د پسرلی موسم چې د طالبانو د جګړې موسم په نوم یادیږي رانیږدې کېدونکی دی، خو په اورزګان کې لا اوس هم وسلوال طالبان د مرکز ترینکوټ ښار په یو کیلومتر کې شتون لري او امنیتي ځواکونه په دې نه دي توانېدلي چې شاوخوا سیمې د ژمي په ساړه موسم کې له وسلوالو طالبانو تصفیه کړي. نوموړي وایي نور دوی د مرکزي ادارې په ژمنو باور نه لري او خپله به راپاسیږي او د سیمو تصفیه به کوي. شاغلی بارکزی زیاته کړه
تقریبا په دی عوام میاش کې چې موږ هلته تیر کړه موږ درې ملاقات رئیس صاحب جمهور سره وکړه، ډاکټر صاحب عبدالله، وزیر صاحب دفاع، وزیر صاحب داخله. متاسفانه چې تر اوسه شی بلاس نه دی راغلی او پر دې اوس موږ کار شروع کړی دی چې خپل ولسونه د دې د نامنۍ په اړه تصمیم ونه نیسي.
ولایتي شورا دغه سرګندونی په داسې حال کې کوي چې د ترینکوټ ښار په یو کیلومتر کې څو شپې پرله پسې وسلوالو طالبانو پر میشتو امنیتي پوستو بریدونه وکړه او لسګونه سرتیرو وسلوالو طالبان ته پکښې مرګ ژوبله واوښته. له دې سره په اروزګان ولایت کې یو شمېر اوسېدونکي هم د اروزګان اوسني وضعیت ناهیلي کړي او له دولت څخه غوښتنه کوي چې د وسلوالو طالبانو د ځپلو لپاره د لازم اقدامات ونیسي. یو شمېر کسانو ازادي راډیو ته داسې وویل:
نوم یې محمد صادق دی، د اروزګان ولایت مرکز ترینکوټ اوسېدونکی. دا که درته وایم وروره، د شپږ میاشتې کېږي چې ډېر خراب دی، یعنی یوه ورځ تر بلې خرابېږي خو سمېږي نه. یا وروره، هېڅ پرمختګ هم نه دی کړی. رسنیو ته یې ویلي دي چې موږ دوغنه دېرش کیلومتره پرمختګ کړی دی، که درته وایم چې دوه کیلومتره نه دی کړی هم دی اوسه.
رحمت الله جان، مې نوم دی د اروزګان ولایت اوسېدونکی. نو دغه ده چې کوم خلک مسؤلین دي دغه حق کې باید سم عملیات وکړي. هر څه چې په وسه پرې کې په وسه نه پرې، بیا د سیمه ورلکه چې هغه لڅه کې هغه تم یې پلاخ په زور وي.
د اورزګان امنیتي چارواکي بیا په دغه ولایت کې د کافي ځواکونو خبر ورکوي. د دغه ولایت امنیت کمانډان مل پاسوال غلام فاروق سنگری وایي چې دوی په اورزګان ولایت کې د هر ډول بریدون لپاره چمتووالی لري او د طالبانو د ځپلو لپاره کافي ځواکونه لري، خو نوموړي دا نه وایي چې د دوی ځواکونه د عملیاتو لپاره کافي دي، بلکې د اوسنۍ سیمو د ساتنې لپاره کافي دي. نوموړي وایي چې امنیتي ځواکونه له هیڅ ډول ستونزو سره نه دي مخ، خو یوازې د ولس بشپړ ملاتړ ته اړتیا لري.
با تمام ملت شریف و شرافتمند بایمت
د ترینکوټ ټولو شریف او بایزت خلک ته زده ډاډور کوم چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه به دشمن ته اجازه ورنکړي چې د ترینکوټ ښار ته داخل سي.
قسم خورده کشور نه خواهد داد به شرط ترینکوټ دخول اجرا کنه.
دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې د مخه په اروزګان کې د ملي اردو د څلورمې پولې لیوا کمانډان ویلي و چې اروزګان اوس د سکوت له حالات څخه وتلی او امنیتي ځواکونه یې اوس په تاروزي حالات کې دي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
راپورونه، مرکه او تبصرې په خپل وخت له ازادي راډیو نه. د پاکستان پوسټ په دې هیواد کې د ترهګرۍ د نوې لړۍ د مخنیوي لپاره د رد الفساد په نامه د نویو عملیاتو اعلان کړی دی او وایي دا ځل به په پنجاب او ټول هیواد کې بې له توپیر د هر ډول تروریستانو او د هغوی د پټنځایونو پر ضد اقدام کوي. د سیاسي چارو کارپوه زمان خان زمان کاکړ وایي د پاکستان دا ډول ادعاوې تر هغه وخته نشي منل کېدی چې په خپله افغان پالیسۍ کې بدلون رانولي. خان زمان کاکړ وایي په پاکستان کې نوي اعلان شوي عملیات به یوازې په دې هیواد کې، خصوصا په پنجاب کې میشت پښتانه وځپي، خو ترهګر به بیا هم سرې سترګې ګرځي. له ښاغلي خان زمان کاکړ سره زموږ همکار برکوال میاخیل مرکه کړې ده.
خانزمان کاکړ صاحب په پاکستان کې د ترهګرۍ دغه ورستۍ لړۍ چې شاوخوا لس ورځې کېږي د پاکستان پوځ پرون اعلان وکړ چې د ترهګرۍ د ځپلو لپاره به بیا په ټول پاکستان کې د رد الفساد په نامه نوي عملیات پیلوي. څه فکر کوي چې آیا ولې بیا په نوي نامه نوي عملیات پیلوي؟
دا نوم د رد الفساد د اعلان د نوو عملیاتو لپاره دا په دې سیمه او بالخصوص د پښتنو په سیمه کې د پاکستان د جنگي اثر ورسو څوک د ساتلو او د زیاتولو یو بل عربي نوم دی. موږ څه داسې اثرات لیدلي تر اوسه پورې نه دي چې پاکستان له دې پالیسي څخه پر شا سوی دي یا له یو نوې تګلارې سره مخ ته راغلی دی. اوله پوښتنه دا ده چې د فساد سرچینه د چیرې چې دوی ختمول غواړي. دومه خبره چې دغه کم تر اوسه چې څومره عملیات شوي دي، څوک ووزل سول، کوم ترګر ووزل سول، په کوم ځای کې ووزل سول، نمونه یې څه دي، پروفایلز یې څه دي، عکسونه یې بس کار کولسی، دې هیڅ زخم مش خبر نه یو. او دومره خبر یو چې په کوم ځایونو کې دغه عملیات شوی دی، یا بل خصوص دغه ضرب اعظم اپریشن چې چرته وسو، د پښتنو کورونه وران سول، پښتانه به کور کړل سول، یو ډیر په ډیر لوی پیمانه باندې تبایو وسو. درېم ټکی چې ډیر زیات زموږ غنم پښتنه دا ده چې ولې د فوج له خوا دغه اعلانونه کوي، دا اعلان پارلمان ولې نه کوي؟ دا د فوج په دغه اختیار کې راځي چې دوی به په نومونو باندې عملیات پیل کوي. دوی خبري ماته په دې کې ډېر زیاتې مهمه ښکاره کوي. یو خدا چې دا وار په پښتانه او فساد چې د بیو له بل سره وتړل شي، د پښتنو شکل او صورت، کلتور، جامع، د پښتنو ژبه، دا به د فساد سره وتړل شي او پښتون به سیاست یې کوم په ډېر سخت او حالات سره مخامخ کړل شي چې هغه عمل روان دی. دوم چې ځکه ویرا محسوسوم هغه دا ده چې چونکه د فوجي عدالتونو دوه کلو موده چې ختم سوله، دوی غواړي چې دا نوی سره ځخه بیا جوړ کی قائم کی. نو دا هغه د پاره یو قانون سازي ضروری ده. هغه قانون سازي د لارې ورکولو د پاره دوی وایي چې موږ داسې فوجي عملیات کول غواړو چې پاغه کې چې کوم مخکي فوجي عملیات شوی دي د هغه نتایج پکې راټول کړو، یعنی هغه متکی انجام ته ورسو.
د سیمون تر پیښو وروسته له تیرې ویو نه راهیسې له افغانستان سره ګډ پول هم تړل شوی ده. د دې نوې عملیاتو په اعلامیه کې دا هم ویل شوی دي چې دا ځل به له افغانستان سره ګډ پول هم د عملیاتو برخه وي. څه فکر کوئ چې آیا دا به له افغانستان سره د ترهګرۍ پر ګډ مبارزه مثبت اغیز ولري او که به منفي اغیز ولري؟
دا وخت کې پاکستان تر پاکستاني ریاست تر ټولو زیات غدا دي چې د ترهګرۍ چې دا د دې مسؤلیت چې دی د لزان واړي او افغانستان طرف ته شپ کی په دې بارډر باندې دا چې دغه جوړ کی چې د یو قوم ترمنځ کوم دی دا واټن زیات کی. دغه پالیسی چې کومه ده دته د یو منظم شکل ورکولو د پاره دغه عملیات یا دغه نوم چې کوم دی دا بیا واور ورسته اعلان وکړ. سو په دې کې واضح توګه لیکلي دي چې موږ به بارډر چې دی دا به مینج کوو.
دا ځل خو په دغه عملیاتو کې دوی دا پریکړه هم کړې ده چې په پنجاب کې به رینجر ځواک ته دا واکس پرل شوی دي چې هغه بالته د ترهګرو په ضد عملیات کوي. څه فکر کوي چې دا ځل به دوی واقعا په پنجاب کې داسې څه وکړي؟
پښتنه دا ده چې مخکې دوی چانی ولی په نېشنل اکشن پلان کې دا موجود اوله چې دوی به دغه چې کوم کالعدم تنظیمونه دي د دې خلاف به کاروایی کوي. په پنجاب کې دننه چې کومې تندروي او د ترهګرۍ کومې نیالخانې دي هغه به ختموي. خو دوی هېڅ هم ونه کړل د نېشنل اکشن پلان له جوړېدلو وخته تر نن ورځې پورې. دوی هېڅ داسې یو کار نه دی کړی چې سړی ماضي ته وګوري یا د پنجاب د حکومت د پنجاب د سیاستونو سیاستدانانو رویې ته وګوري. زه هېڅ ګمان نه کوم چې دوی په پنجاب کې داسې عملیات کولو ته تیار دي چې اوس هم په پنجاب کې د ترهګر کوم تشخص دی هغه د یو پښتون تشخص دی. د منډي باودین او د پولیس مشر چې کوم هغه جاری کړی دی فرمان، هغه هم چې دی دا ویل چې کوم سړی په شکل او صورت باندې پښتون ښکارا کوي، پښتو زبوي، د پښتون غوندي جامې، د افغان غوندي جامې، دا چې د شکمن دی دا باید تاسو تر خپل دغه لاندې نساسې. نو په پنجاب کې دنه پښتانه چې دی دا زوروي او دا څنګه چې دوی رښتیا ترهګري ختمول غواړي، هغه دوی دا د پښتنو چې کوم ائیډنټیټي ده، د پښتنو چې کوم تشخص دی، هغه کریمینلایز کول غواړي، هغه تورن کول غواړي.
په سیمون کې چې د لال شهباز قلندر پر مزار برید وسو، تر هغه وروسته پاکستان افغان ډیپلوماټانو ته په پنډۍ کې د شپږاویا وسلوالو لیست وړاندې کړ چې وایي دا په افغانستان کې میشت دي او دوی باید په ضد عملیات وکړي. له هغه وروسته د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هم پاکستان ته د 50 هغه وسلوالو لیست وړاندې کړ چې وایي په پاکستان کې میشت دي او د دوی د میشتېدو د 2 مرکزونو لیست یې ورته وړاندې کړ. څه فکر کوي چې آیا دا څه څرګندوي چې پاکستان غواړي له افغانستان سره اړیکې همداسې خرابې وساتي او دغه اوس چې عملیات پیل کړي دي، آیا واقعا به پاکستان دغه لیست چې دوی ته وړاندې شوی دی د دغو وسلوالو په ضد به هم عملیات وکړي کنه؟
بنیادي نقطه دا ده چې تر سوچ اب افغانستان طرف ته جنگی اپروچ بدل سوی نی دا چکم ار داوا کیږي یار اعلان کیږي دا بے معنا دی افغانستان د پاکستانی طالبان چکم حالت موجود دی په افغانستان کې دنه دا غی خلاف عملیات کړی دي ځاونه معلوم دي د دې ټول تفصیل معلوم دي هغه تفصیل پاکستان ته پیش کړم دي چې موږ دا کارونه کړی دي او دا پرمختګونه مو کړی دي دا خلک مو وسلې دي دا خلک مو لري کړی دي لدی آزاد ښه پاکستان تر اوسه پورې په دې نه دي توانېدلی چې دوی پیش تفصیل افغانستان ته وړاندې کړي تاسو چې موږ ته کم خلک په ګوته کړی دي تاسو چې کم مطلوب خلک دي دا غو خلاف موږ دا کړی دي
د پاکستان لخوا په دې هیواد کې تروریزم په نامه د نویو عملیاتو د پیل په اړه مو په کوټه کې د چارو د کارپو خان زمان کاکړ سرګندونه ووریده د سوریې د بوران د حل په هدف د سولې خبرې نن په سویس کې تر سره کیږي دغه خبرو لپاره د سوریې د کرکې چخکیل خواړوي او د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي جنیف ته رسیدلي خدا سي ښکاري چې هدف ته د رسیدو لپاره هیلي کمې دي سفیو لاستن اگزی په ریپورت لري
د سوریې د کرکېچ د هواري په هدف د استانې تر غونډې یو اونۍ وروسته په جنیو کې په همدې هدف نننې ناسته په داسې حال کې جوړیږي چې د سوریې د سیاسي راتلونکي د یوې حل لارې د موندلو هیلې کمرنګې بلل شوې دي. پرون جنیو ته د سوریې د رژیم د مخالفانو استازیو تر رسیدو وروسته د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټافن د مستورا وویل چې سولې ته د رسیدو امکان محدود دی. د وی موږ به جدي هڅه وکړو لکه څنګه چې پوهیږي دا د جنیو د خبرو څلورم دور دی او داسې وخت تر سره کیږي چې موږ غواړو د سوریې خلکو او په سوریه کې ښکېلو خواو ته فرصت ورکړو چې له جنګ ورهاخوا هدفمندې خبرې هم وکړي. د جنیو د سولې د دې دور خبرو لپاره په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر بشار الجعفری د رژیم استازیتوب کوي. د مخالفانو استازیتوب ډاکټر ناصر الحریری او حقوق پوه محمد صبرا په غاړه لري. د سوریې د کړکېچ د هواري په هدف د جنیو د سولې خبرې په داسې حال کې ترسره کیږي چې روسیې د بشار اسد رژیم غوښتي په مخالفانو بمباري بند کړي. روسیې همدارا چمتووالی ښودلی چې په سوریه کې د خوندي ساحو د رامنځته کولو په خاطر له امریکا سره خبرې وکړي. روسیې ویلي دا ډول پروګرامونه باید د سوریې له حکومت سره هم په همغږي تنظیم شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د چهارشنبه په ورځ په ماسکو کې خبریالانو ته وویل تیره اونۍ د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر ریکس ټیلرسن سره په همدې موضوع واضح خبرې کړي دي. په سوریه کې د خوندي ساحو د رامنځته کولو مسله د امریکا متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډانلډ ترامپ تیره میاشت راپورته کړه او ویل چې امریکا ته د کډوال کېدو پر ځای په سوریه کې خلکو ته خوندي ساحه رامنځته کوي چې په خپل هیواد کې میشت شي. جګړو چې د سوریې نیمایي برخه نفوس بې کور او کډوال کړي له 2011 میلادي کال راهیسې څلور لکه کسان وژلي او لا هم دغه هیواد په ګوډ ګوډ خوره ده او نړیوالي په هواري نه دی بریالي شوی.
کور کله
درنو دوستانو سلامونه می ومني
مور میره تویلی او بلا میره تویلی نو نری تویلی بیا خو ما تراس میره ویدس
دیو مشوم غاک مو وریده چې ویلې د نکلا او بریدل ډیر خوخیږي. نن پام دی اکلغه گیګو تاسو څنګه مشوم ته کیسه یا نکلون کوي
خپل ما نقل نه کړه ورته چې دروغ ته توه جمع کړی د شخصي مخبره کیسه نه دی ګیوته
ولې په دې ورستیو کې د نکلونو او کیسو ویل کم شوې دي؟
خو د سکار د سوس ولا خپلې زیپه کې مصروف وي فکنه د مخکینه خدای نکلونو اوس خو سریالونه دي.
د نکل یا کیسو ویل ارزښت لري
د ماشومان د شی وده د شی روزنه د شی تربیه او خروش پاړوند کوي.
قدر من اوردونکو د ماشومان د ادبیات ماهران وای چې نکلونه یک سیل ادمه تر دې دمه سبق لري. هغه څوک چې ماشوم ته کیسیل ویلی لاغه سره د ماشوم عاطفي تړاو زیاتیږي. کله چې مور پلار یعنی او نیکه ماشوم په څنګ کې نبی او ورته نکل وای ماشوم احساس کوي چې ارزښت لري. کوچنی فکر کوي چې مشران ورسره مینه کوي. لدې سره د عقارات یا کمی هغه احساس چې په طبیعي ډول لار ماشوم سره وي لمنځځي. له بلې خوا د نړۍ ډیری روانشناسانو د ماشوم ذهني دنیا ته د ورننوتلو لپاره ډېرې هڅې کړې. دوی تر ټولو ښه وسیله کیسې بللې چې د ماشوم دنیاګۍ ته لار وتلې. کیسې سره لدې چې ماشوم مصروفوي د شخصیت په وده کې هم ډېر تاثیر لري. په پایل کې مو له څو تنو څخه پوښتلې چې دوی خپلو بچو ته کیسې کوي که څنګه.
د غربې کار نه یو ورته اوس د کیسو غوته خو سره خپل کار او روزګار باندې گرفتار یم. خپل ما نقل نه کړه ورته چې زه دروغ ته وایم چې ما کړی د شخصي ما خپل کیسې نه دی کړی ورته.
څو غلاسته مرګ غلاسته ورته وایم خو مثلا چې په منګه ځاښ وخت کې داسې تیر شو داسې بمباری له باندې شو داسې تلوشه دې چې مې ته کړی اندار وو په هغه کته چې مې په خوله یو تکو مې اوس مې ستان ته ورکه ورکه چې تی پاتې دې خو دې ګره چې جواب تاسو باندې تیر شي وي.
ځینې کسان بیا ورزنه مصرفیت د دې لامل بولي چې ماشومان ته کیسه کمی کوي. مرجانه چې د شپږو ماشومان مرده د بخونه کیسه پکله وایي چې کوچنیانو ته به میړانه شجاعت او رښتینولي ورخودله. نو ماوري اوس هم کله چې وخت پیدا کړی خپل 15 کلنې لور ته داسې نکلونه کوي چې یو څور نه زده کړي.
په خواني نکلونو د بچیانو نو دا به مې ورته کول خو د شکار د چې اوس ولا خپل ځپه کې مصروف وي فکنه نو څنګه یې کوي
نقل نه ورته کوي.
نقل ورته کوم کله کله نقل ورته کوم ولی نه ورته کوم.
ایتو په نظر ماشومان ته د نکلونو ویل څه ګټه لري؟
ماشومان یې برت ترخلي
څه رقم یې برت
خدانه کلب اوس د بچیانو نقل به واچو ادم خان مې روګینه کلب واچو د مخکینه خدانه کلونو اوس خو سریالونه دي د دې سریالونه هغه نکلونه ډیر خو انسان پن تر اخستل مقصد په بچی کې چې مقصد دا رقم ته نه خلق به په کول باندې ټینګ ولاړو وو چې قرآن شریف باندې لاس کې دومره ټینګ نه ولاړ لکه په هغه وخت کې به چې چاته کول ورک بس په هغه کول به کلک ولاړو.
هغه په خاني نکلونه کې بیا ماشومان ته وسی دا څه ګټه لري؟
دا ګټه لري مقصد چې نه خپل خبره ټینګ بدريږي مقصد د خبره تیروي ما او په هغه خبره باندې ان تاسو راستیز دکای او دروغ مې کنه دروغ ویل خکار نه چې سړی دروغ وایي. هبا چان بو نور به ورکړل مقصد چاته چې چابه امر مړک چې چا به کومه تور وکړله یغه ته خپل لور ورکړله کنه
یعنی خسړی ته ورکړله
خسړی ته به ورکړل توریالی سړی ته غیرتی سړی ته به ورکړله کنه
دې ته مایه تماس یو توریالی وزي
نو توریالی وزي.
د ماشومانو د برخې روانشناسان وایي چې ماشوم ته د نقل څرنګوالی ډیر مهم دی. هغه نقل کې چې د جنگ جګړې یادونه شوي وي ماشوم راوي او په ذهني لحاظ ډیر ځپي. 15 پته کلن حاجی ملنګ وایي چې کوم نقلونه چې پلان یې کوړه کړی تربوسې پیاد دی
د شیرنی او مومن خان نکلو د سید ادم خان او دغه نکلو د سم سال پچانو د ستیر کړي او د سیمرو اسلام تیر کړي دغه سن نکلو نو ورته کوم یا یو ته وکي بلې بل ته وکي بلې بل ته وکي نو د مسیرانو تاریخ بل منځ نه ځي.
ځینې خلک ماشومان ته د سکسي کې چې هغه کې جنگ جګر خونی ایتوب نظر ماشوم ته باید سره خمیو نکلو سي
نو ماشوم ته د سن نکلو سي چې لارې ته دا وڅی دا جنگ زیبونه ل منځ لاړ سي جنگ کوم ګډیر خسته کړو ګیره سپینې کړو ایتوب
یت کې ته سره خم نکلو نبه مشرانو کوله
بابا او خدای دې وبشي به امپلار څه د سبه د مومن خان او شیرنی نقل به راتکاو اسه پتی خان او دم خان نقل به راتکاو
یعنی تر اوسه دغه پیاد دی
وغه مې تر اوسه پیاد دغه شیرنی سانم خخو خسوي چې خ غیرت کړیو
راځو خپل ماشمانو ته ورنه پوښتو چې دوی لیک سو سره مين لري کنه او آیا څوک نقل ورته کوي که څنګه.
فاطمه
څوک لنه
بلځه کلن
ته اوس درته وایي چې قصه چا درته ویلی کنه
مور میره تویلی او بل پلا میره تویلی نور نری تویلی
دی چی قصه درته وایي؟
دی بچا
دی بچا نقل درته کوي بیا دی تخ وخی کی نقل درته کوي لک ډیر
ګیر بیا خو ما تراس مې وی تاسو
ښه څومره نکلونه دي تر اوسه ذکري
ډیر منته ذکري
اوس ما ته کوم نکل کولای سي ته یو نکل خو راته وکړه
دی بچالو دې سي دلته اکسي بیا دغه اکسي ویني نادي مسوینه ته څه وکړه
مو دې مله نسرودین وکړه
وای دغه باغ را سي د دې سي وکي دا وای دې سي دې سي وکړه
نه کلان رفي بیا دی انګاک او بنګاک کیسه کوي لاغه به وورو چې لدی نکلې څه ذکري
دانا انګبک یو کلو لسنګک په یو بل یو چورتوس په چنګک په موږ کلاله د وای ستاست ماسترم سي دروازه تکو ماول وم زویا نام ماستر او ریدی شیدې مې او ریدی له هو راغله دا وای زویا ټک ټک څوک یې ټولې پیسې یا مستی مې اوشدې مې راولي دا واس خواغه سینه ده بیا ټول پټ سو یو په دېش کې یو دېګ کې یو هم په تشناب کې دغه ټول خوري بیا موږ هم ځي خپل شکرونه جوړوي بیا څه هلته مرکۍ بیا خپل ځوان
لدې نقل نه تاسو زده کړي
لدې نه مې زده کو چې د مور خبرې ومنو او پریدی چا تا دروازه خلاص نکو
دا چې د ماشومانو د کیسو لیکون کې ماشوم ته د کیسو د ارزښت په اکله څه وایي له ډاکټر او لیکوال محب زغم سره مو موضوع شریکه کړې ده هغه ماشومانو ته د کیسو لیکل هغه وخت پیل کړل چې خپل ماشومانو نکلونه ورنه غوښتل نوموړی وایي کله چې د هلمند په کجکی کې اوسېده هلته د ماشومانو لپاره د تفریح امکانات نه وو بچی به ډیر پتنګ وو د بچ خپل ماشومان د کیسو لیوال لیدل نکل لیکل د ټول افغانستان د ماشومان لپاره پایل کړل لاغه مو د کیسو د ارزښت پاړه پختلې دي
د مینې د خودل لپاره یو لاره امداد چې ماشوم ته کیسه ول وسل شي او وویل شي بل ګټه ایدا ده چې کله چې ماشوم ته کیسه ولې ماشوم د کلمو او جملو سم تلفظ دکې د ژبې په ګرامر پويږي به له دې چې ته ګرامر ورته تدریج کې هغه پويږي چې زموږ په ژبه کې جملې څنګه جوړيږي ګرامر څنګه وي د کلماتو زیرمې په ذهن کې حافظه کې زیات کېږي او همدارنګ نوې مفاهیم زده کوي نوې شیان زده کوي لبلې خو د کیسو په وایلو یا لوستلو سره د ماشوم تخیل وده کوي کچېرې تاسې ماشوم ته کیسه لولې په منځ کې کیسه بریک دی بیا ورنه پوښتنه وکړي ښه ته څه فکر کوي دې نه وروسته به څه کېږي وګوري چې ماشوم له خپل ځای نه بیا درته وایي چې دا به داسې شي داسې به شي هغه قصه درسره غځوي بله ګټه یې دا ده چې ماشوم چې کله قصه اوري پوښتنې کوي درنه او ته که دغه پوښتنې په حوصله او په آرامۍ سره او سم ځوابونه ورته ووایې د منطقي استدلال قوت په ماشومانو کې زیاتېږي
شاعر او لیکوال عزیز آسوده وایي چې د ته د کورنۍ مشران داسې په خوند او مزه کیسې کولې چې دا یې هم د ځوانۍ په مرحله کې ماشومانو ته د نکلونو او ترانو لیکلو ته وهڅوه هغه وایي چې اوس ماشومانو ته دومره کار نه کیږي
یعنی نکل پخوا زمانو راهیسې یا ترانې ډېر ښه او مؤثر اسباب وو د دې دپاره چې مثلا ماشومانو ته د ژوند د لارو د سم لارو شیان زده کول یعنی زده کړه په مستقیم ډول تاثیر نه لري یعنی په ماشومانو باندې هغه زده کړه ډیر اثرناک دی چې په غیر مستقیم ډول دوی ته ورخودل شي د نقل په څیر مثلا دوی په خپل فکر کې مجسم کړي چې مثلا دغه ماشوم چې ښه کارونه کوي یا ښه کارونه کلی ده مثلا د پاچا لخوا یا د مثلا د یو لوی سړی لخوا یا د یو خان او ملک لخوا مثلا یو تقلید شوی دی یو پیسې یو شی یو لاسته راولی ده ما ته زما مور او زما پلار عدی او اکا ما ته نقلونه کول او ما ته ډیر خوښ راته چې مثلا کله کله مې جلل یا خندل دغه دواله خندل او جلل چې مثلا په یوه حادثه باندې ما ته را پیښ شو ما ته ډیر تاثیر کلی و زه په دې دغه شم چې چمتو شم چې دغه شیان ولي اوس نه چمپیږي دغه آثار
خو مهب زغم بیا دنه منی چې په دې ورستیو کې ماشومانو ته نکلونه کم لیکل کیږي دغه په وینا د کیسو کتابونه وسم لیکل کیږي او چاپیږي خو کورنۍ ماشومانو ته د نکلونو لویلو سره دومره علاقه نخي
با سور بنسټ درې څلويختنوانه کتابونه چاپ کړي دي ماشومانو لپاره همدارنګه د بی بی سي تعلیمي پروژې لزګونه عنوانه کتابونه چاپ کړي دي آی آر سی مؤسسه ګویت انسټیټیوټ او په دې ورستیو کې سیف د چلډرن یا د ماشومانو د ملاتړ مؤسسي اتیا عنوانه کتابونه په دریو پښتو ژبو چاپ کړي دي همدارنګه د ماشوم د ادبیاتو کور بنسټ غیر له دې چې د شعرونو او کیسو کتابونه چاپ کړي دي د ادبیاتو ځوان محصلان دې ته هڅولې دي چې ماشوم ادبیاتو ته کار وکړي دې ته ورکشاپونه او سیمینارونه جوړ کړي دي او له خمرغه نن سبا موږ تاسې ګڼ شمېر داسې ځوان لیکوال لرو چې د ماشوم ادبیاتو ته تمایل لري غواړي ورته کار وکړي
د علومو اکاډمۍ علمي غړی استاد حبیب الله رفیع بیا وایي کومې لیکنې چې په افغانستان کې ماشومانو ته کیږي که له نورې نړۍ سره پرتله کړو یو څه نیمګړتیاوې لري په نورو هیوادونو کې ماشوم ته داسې کیسې لیکل کیږي چې له هغه کوچنیوالی راتلونکي ژوند ته چمتو کوي.
دوی داسې کیسې ورته جوړوي چې ماشومان د دې کیسو په وسیله مستقیما په مغو لارو روزل کیږي او بالاخره د زده کړې او د ښوونځي او د مکتب زده کړو ته ورننوځي. په کار ده چې موږ متخصصین وروزو د ماشوم د روزنې لپاره، او بیا د دې متخصصینو په وسیله کتابونه ولیکل شي او وژباړل شي، داسې لغتونه ورته راوړو چې هغه د ژوند په ضرورتونو کې ورته په کار کیږي. په دې ترتیب کیسه د یوه درسي کتاب بڼه غوره کوي، د ماشوم لپاره تربیوي کیسې د حیواناتو په ژبه. تقریبا 2000 کاله مخکې په هندوستان کې یو پاچا د خپلو شهزادګانو د روزلو لپاره یو عالم ته وظیفه ورکړې وه چې د دوی د روزنې لپاره کتاب ولیکي، چې هغو د پنچاتنترا یا پنچاکیانه په نامه یو کتاب ولیکه چې موږ ورته کلیله او دمنه وایو. دا کتاب د نړۍ په سلهاو ژبو ترجمه شوی دی، په پښتو کې هم 15 ترجمې شته دي، او په دې کې کیسې دي د حیواناتو، بیا په دې کیسو کې نورې کیسې دي چې ډېر پښتونکي دي.
د روانشناسانو له نظره د ماشومانو مرته په پام سره چې دوی ته کومې کیسې کیږي، کوچنی له ذهني او رواني پلوه د ژوند له خوږو او ترخو سره بلدوي. د ښوونې او روزنې د پوهنتون د روانشناسۍ د برخې استاد شرف الدین عظیمی وایي چې ماشوم ته کیسې د روانشناسانو یو جدي بحث دی، ځکه چې د ماشوم له ژوند سره نېغې اړیکې لري.
روپان په دې باور دی چې مونږ کولای سو د قصې په وسیله په ماشوم کې زړورتوب، په ماشوم کې خلاقیت، په ماشوم کې نوښت، په ماشوم کې شجاعت، په ماشوم کې پر نفس لوړ اعتماد، په ماشوم کې یو ډول استقلال یا آزادي، ماشوم ته ښه آداب ور انتقالول، د ځینو ناوړو کړنو لرې کول یا د ښو کړنو تربیه او تادیه مونږ کولای سو چې د قصې په وسیله دوی ته انتقال کړو. متاسفانه ډیری میندې او پلرونه هم خپلو ماشومانو ته په وړکتوب کې د پیریانو قصې، د شیشکو قصې، د ډار قصې، د ویرې قصې، د پریانو قصې، د غرو قصې، دغه شیان قصې کوي. دوی سره بیا ټول عمر دغه ویرې او ډار انتقال کیږي، او دوی بیا په آینده کې هم نسي کولای چې هغه زړورتوب، هغه خپل استعداد او توانایي چې دوی لري ښه استفاده ترې وکړي.
سلام، ساعت